ستړی مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنره ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ورکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنن په مهمو موضوعاتو درته راپورونو تفسیر وړاندې کوو په لومبي د دې وخت خبرونه پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ګیلمن وزیر د زخمي کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. په خیبر ضلعه کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدي په برید کې د هغه دوه ملګري وژل شوي دي او د روسیې یو عدالت د تاجکستان 500 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزاګانې اورولې دي. د خبرونو تفصیل اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ګیلمن وزیر د زخمي کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. د پولیسو بیان شریف الله خټک نن مشال ایډو ته وویل چې د درج شوي FIR له مخې د تورن آزاد داوړ پر کاروبار او کور چاپی وهلي دي خو تر اوسه څوک نه دي نیولې. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د غورځنګ غړو ته د بنا په وخت پر پولیسو نیوکې وکړې چې تر اوسه پر ګیلمن وزیر برید کوونکي نه دي نیولې. دغه په وینا له اسلام آباد پولیسو سره FIR درج کړي چې ګیلمن وزیر د جولای په 1 په دغه خار کې د آزاد داوړ په نامه یو تن او له هغه سره لسو دولسو نورو کسانو په لرګو په سر وهلې دي. داوړ د محل پټ او سینې دی ویلې. منظور پښتین بهر ته د درمل لپاره د ګیلمن وزیر د لیکدولو پاړه ویلي چې ډاکټران د دې کار اجازه نه ورکي ځکه چې د وزیر روغتیایي حالت ښه نه دی. پر ګیلمن وزیر د برید لپاره تورن آزاد داوړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جیدات کاروباری دی. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدي په برید کې د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن مشال ایډو ته ویلي دي چې افریدي پر قمبرخیلو کې یوې جرګې ته روان و چې په لاره کې پرې وسله والو ډزې وکړې. د ظهیر خان په وینا په دې برید کې افریدي ته زیان نه دی رسېدلی خو په ګاډي کې ورسره موجود دوه کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا استخباراتي ادارې ISI ته د خلکو د ټلیفونونو د ریکارډولو اجازه ورکول غندلې دي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پرون په خپلو خبرو کې وویل چې یوازې یو فاشست حکومت کولی شي استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو د کنټرولولو اجازه ورکړي. هغه غږ وکړ چې حکومت دې دا اجازت نامه بیرته واخلي.
پاکستان چې څومره خلک دي دا ټول به اوس کنټرولېږي. د دوی فیسبوک، ټویټر او ټلیفون به څارل کیږي او ثبتېږي. دا د بیان ازادي او د ټولنې د کنټرول طریقه ده.
د پاکستان مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت د جولای په 8 خبر کړي اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو په نظر کې نیولو سره ISI کولی شي د خلکو ټلیفوني خبري او پیغامونه وساري. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر ترل پرون د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده. دغه زیاته کړه چې دا کار که په سمه طریقه وشي د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا کار په سخت ته سره غندلې او نن په خبر پانه کې ویلي دي چې حکومت له آئینه سرغړونه کړې ده. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي چې افغانستان ته بزی او هلته به له طالب چارواکو سره په امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان سینیټ بهرنیو چارو کمیټې لخوا خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې ډار پرون ورغلی وو او د بهرنیو مسایلو په اړه معلومات ورکړي وو. د خبر پانه تر مخه ډار وویل چې په پاکستان کې د امن ټینګ ساتلو لپاره به زر کابل ته ورشي او هلته به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وغږیږي. خو د دې سفر کره نیټه یې نه ده یاده کړې. د پاکستان حکومت دریځ لري چې ناقانونه اعلان شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله له افغانستانه بریدونه پلانوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټی ټی فی دا ادعا رد کړې او وایي چې دغه وسلوال په قبایلي ضلعو کې دي او له هم هغه ځایا فعالیت کوي. او د روسي عدالت د تاجکستان 500 وګړو ته د ترهګرې په تور کې د بند اوږدې سزا ورولې دي. د ازادې اروپا روسي څانګې د خبر لمخه په اورلاس خار کې عدالت د جولای په نهمه د وی تر هغه ډلې د جوړولو په تور کې ابوبکر سنگ چاروب ته د 25 او سگین مراد مسافروب ته د سلور وشتو کلونو قید سزا ورولې ده. سنگ چاروب د روسی تابعیت هم لري. پر دوی سربیرا دریو نورو تاجک وګړو ته د وی تر هغه ډلې په فعالیت کې د ګډون لپاره لشپاړسو تر 13 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. خیبر قومی اتحاد وایي چې سیمه کې د امنیت باوري کېدو پورې به خپل احتجاجي تحریک لا دوام ورکوي.
د امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ د امن خرابېدو ته تیار نه یو. د امن لپاره د سوکالۍ لپاره انشاءالله موږ د جدوجهد روان یو.
د پاکستان وفاقي حکومت استخباراتي ادارې ISI لا د خلکو د ټلیفونونو ریکارډولو اجازه ورکړې ده. په دغه اړه د حقونو یو فعال وایي
دې ادارو ته بالکل د اختیار نشته جدید چا ټلیفونونه ریکارډ کی یا د دې پرایویسی ډیسټرب کی.
په سوات کې ماحولیاتي بدلون د الوچو او خوبانو باغونه اغیزمن کړی دي.
نور کله مونږه کم از کم د دینه بنیم 3000 کارټن چوتاو شکل د دینه ما صرف 350 کارټن استری دي. باقي چې کم دي دا ونی شړی ولاړ دي.
د سیمونو له هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ویډیو سره. د اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. د FIR کې د تورن آزاد داول په کاروبار او کور چاپی وهلی دي خو تر اوسه څوک نیولی نه دي. دا وخت د ګیلمن وزیر طبي وضع څنګه ده؟ دا اسلام آباد نه را سره زمونږ همکار ګوهر مسید د ټلیفون په لاره دی. مسید صاحب تاسو سره مشوې هم په خیر.
مننه شاین ستړي مشي
ډیر مننه. ټول نه مهمه خو دا چې اوریدونکو خبر شي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ ګیلمن وزیر چې په دغه برید کې زخمی شو او په هسپتال کې داخل دی دغه صحت دغه طبي وضعیت اوس څنګه ده؟ ډاکټران څه وایي؟ دغه خپل خپلوان څه وایي؟
بنری صاحب یقینا دا خبره ما په د تیر بیپر کې هم دا وکړه چې اول ورځ نه د کم حالت دی پاغه حالت کې دی اوس هم پروت دی. خو دا دی چې وخت په وخت باندې ډاکټران د چیک اپ لرازي د چکم زخمونه دي د هغه صفائی کوي او دا خبره چې د حال به خډیر شي او کبد به ډیر شي ډاکټران وایي چې موږ خپل کوششونه جاری ساتلی دي. خدا نشو ویلې چې دی به زر روغ شي او د صحت لپاره د دواګانو ډاکټران خبره کوي او دی چونکه دا خبره مونږه مخکوم کړه وا چې په وینټیلیټر باندې پروت چې کم سیس باندې سا په ساينسي طریقې باندې زور ورکړي دل شي نو هغه د پاره چې دی د عمل روان دي. ډاکټران ورته زی او راضي او دا یو خبره ډیره پکې مهمه ده د هسپتال د انتظامی لاړه چې په دې کې تر اوسه پورې څه غفلت مخې ته نه دی راغلی. د دوی چې کومه ډیپټي ده هغه په خپل ډیپټۍ نه هم سخته ډیپټي کوي. دا بس لږ د په داسې انداز کې ځکه هم وکم چې عام طور باندې په پاکستان کې داسې حالات ډیر کم په نظر باندې راځي چې د محکمې خلک کارو ګمونه ښه کوي یا خپل کارونه ښه کوي خو دلته دوی خپل ډیپټي ډیر ښه.
یو مهمه خبره چې د محسوس صاحب هغه دا ده چې ګیلمن وزیر په ICU کې پروت دی او دا یو داسې ځای دی چې دلته دتا د ډیر پام او د علاج او درملنې او د خاموشۍ ضرورت دی. موږ ګورو په سوشل میډیا چې خلک هلته ځي ویډیوګانې جوړوي نو دا دومره خلک د تولې پریدي دا خو د پاره خنه ده.
بنری صاحب بالکل دغه خبره ما اوس هم کوله چې تاسو سوال را مخکې شو. پرون د شپې مونږ د شپې نه وخته پورې هسپتال کې وو چې د سنوې تازه وینو مونږ خپل اوریدونکو په اپډیټ کولی شو. د شپې نه وخت الته شور جوړ شو نو د پولیس کسان را سره ولاړو چې کم په هسپتال کې ډیوټي وي هغه ته ما وویل چې څه وشول. دوی ویل چې بره جګړه وشوه. زه چې بره لاړم د ICU ته ورلم په ICU کې ډیر غټه رشو ډیر غټ خلک ولاړو پښتنه مو وکړه چل څه دی خبره څه ده نو هغه چې کم په گیټ باندې د ای سی یو ولاړو د پی ټی ایم کسان د انتظامی د پی ټی ایم له اړخه هغه ویل چې ګوري خلک د لری لری زیو ناراضي او دلته وای چې مونږه دته ورجوتی گو او ډاکټر وای چې دته بیخی مطلب د چا د ورتک ضرورت زکه نشته دي چې د اساس د لپاره نقصان دي او په بل طرف چې اغل تا کسان راغلی او د اغه سره چې مو کلا پختنه وکړه هغه کې یو کس ویل چې زه اوس د پیښور نه را رسیدلې يم بل आवाज وکړو چې زه د کوټه نه را ورسیدم او الته سو کسانو هغه ویل چې مونږ د کراچۍ نه راغلی یو صرف د دې لپاره راغلی یو چې مونږ د ګلمن وزیر یو دیدن وکړو یو نظر وګورو بیا واپس زو بل موهیس کار نشته دی خو الته چې کوم انتظامیا کسانو هغه ورته دا خواست کولو چې دلته کتا سو سلزل هم راشي مونږ درته سلامی کوو مونږ درته ستړي مشي وایو خو د نن ډاکټر دونه رش بند کړي دی او بل دا خبره هم بنری صاحب چې چونکه هغه په آی سی یو کې دی انتهایی نگداشت واډ کې دی نو الته نور هم د مریضان زیو راضی خلک راضی د هغه ته هم د رش په وجه باندې کم زیات د ستونزې یا د تکلیف سره مخامخ کیږي دا مې دا واقعیا په دې بنیاد بیان کړله چې داسې د پی ټی ایم چې کم انتظامیه ولاړه ده او راتلونکي کم خلک دي هغه په منځ کې داسې لګ لګ خبرې سره اوړي را اوړي
ټیک ده زه ډېره مننه کوم مسعود صاحب د تازه معلوماتو لپاره خو ورځ دل غواړم
دا مشال ریډیو ده تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
په شمالي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکي وایي چې پرون په دغه ضلع کې په دریو جلا جلا پیښو کې یو ځایي وګړی د فوج یو کیپټن او دوه وسلوال وژل شوي دي په دې پیښو کې درې ښځې هم جوبل شوي دي په وروستیو کې په وزیرستانونو او شاوخوا سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي د سیمې خلکو وخت په وخت نامنې د دې پیښو پر ضد احتجاجونه کړي دي او له حکومت نه د امنیت په ځای کولو غوښتنې هم کړي دي معلومات عمر وزیر راکوي
د پولیسو فوزی او ضلعي انتظامیه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو تویلی چې شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال یو د فوز کیپټن بل ځایي کس وژل شوي او درې خزینه ژوبل شوي دي د غو چارواکو او د فوز مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د جولای په نهمه میرامشا کې وسلوالو او د فوز ترمنځ نښته کې دوه وسلوال ووژل شول او د فوز یو کیپټن هم وسلوالو سره په ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی دوی وویل چې دویمه پیښه میرامشا کې وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې دي بل طرف انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز او وسلوالو ترمن نښتې په دوران یو ماټر ګولا تپی کلی کې پر یو کور پرېوتې چې درې خزینه یې ژوبل کړې دي د دوی په وینا ژوبل شوې خزینه یې میرامشا روغتون ته وړلې او حالت یې د خطرې نه بهر دی پرون د جولای په نهمه جنوبي وزیرستان کې هم پر فوزی گاډي وسلوال برید کې درې فوزیان وژل شوي ول او وسلوالو سره نشته کې لس فوزیان ژوبل شوي هم ول هم د خیبر پښتونخوا ټانګ ګومل سیمه نه وسلوالو درې فوزیان تختولی ول د دغو پیښو ذمهوارۍ لا هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې خیبر پښتونخوا ډیرای سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بریدونه او د فوز وسلوالو ترمن نشته زیاتې شوې وروستیو نام نیزه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولسلخوا احتجاجونه جرګې او پرلتونه وشول له حکومت نه د وسلوالو فعالیتونو او ترهګرې ختمولو غوښتنه کړې پاکستان حکومت د جون په 22مه په ملک کې د ترهګرې ضد استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې وه د دې ضد هم پاکستان کې سیاسي ګوندونو او عام ولسلخوا غبرګونونه مخې ته راغلي او وایي چې وړاندې عملیاتو څخه هم خلک اغېزمن شوي ول خو د غلطه امن ټینګ نه شو سو نوي عملیاتو ته تیار نه دي حکومت او فوز هم په وار وار د ازمې استحکام په اړه ویلي چې د دې مقصد وسلوالو ضد روان هدفي عملیات او کاروایې توندې کول او لا موثره کول دي امنیتي چارواکو پرون د جولای په نهمه رسنیو ته ویلي ول چې روان کال شپږ میاشتو په دوران یې 299 وسلوال په مختلفو عملیاتو کې وژلې دي وسلوالو طالبانو د امنیتي چارواکو دغو داوو په اړه څه نه دی ویلي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر قومی اتحاد مشران وایي تر هغه چې سیمه کې امن شوی نوی خپل احتجاج بجاری ساتي. دوی پرون په لنډی کوتل کې روان احتجاجي پرلت ته په وینا کې یو ځل بیا له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د خبریال خلیل افریدی قاتلین گرفتاره او د سیمې امنیت ټینګ کړي. افریدی د جون په 13مه هم په لنډی کوتل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او بل پلو دا خیبر پولیس وایي چې د خلیل افریدی د وژنې په تورې یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي او پلټنې روانې دي. فرهاد شینواره نور تفصیل راکړي.
په لنډی کوتل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته لګول شوی پرلت ته د وینا په وخت یو سیاسي مشر او فعال ضیاءالحق افریدی په خپله وینا کې وویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره په دې سیمه کې داسې غونډو ته دوام ورکړي.
مونږ د تحریک روان کړی و دغه علاقې د خوشحالۍ لپاره روان کړی. مونږ به دا انشاءالله سرته رسوو. تر هغه پورې به مونږ دا جدوجهد جاري وي چې تر کومه پورې د خلیل جبران تخپل انصاف نوی ملو شوی، اغا بچو تخپل حق نوی ملو شوی. دا امن چه مونگ نسوک اخلی، نمونگ دا امن خرابیدو تا تیار نیو. دا امن دا پارا، دا سوکاله دا پارا، انشاءاللہ مونگ دا جدوجہد روانی.
دی غونډه تا یو قومي مشر شاکر پردی هم وینا وکړه.
مدا پروګرامونه مونږ صرف د امن د پاره دي. و امن چې نیوی یقین وکړئ چې شایم خوان کی و امن د چا نه غواړو، د خپل ادارو نه غواړو. د دې غونډه خاور نشته، بس نور د مونږ بلا وینو نه بس پکارو را کینو چې صرف بلا وینا مونږ د پښتنو غبیتوی، مونږ د پنجاب نام نه تلو، مونږ د بلوچستان غام نه تلو، نه سند ولا تویو. مونږ په ټول امن غواړو. وسوال درته کوم چې په خیبر کې که هر څوک وي او هر څوک وینا پوهی، هغه ته هم مو اپیل دی که هر یوه خبر ای، مونږ د خیبر خلک ته تانوس یو. وسوال درته کوم چې نور وینې تالې نه کو.
د خیبر قومي اتحاد پس له هغې دا احتجاجي پرلت پیل کړی چې کله د جون په 13مه نیټه په لنډی کوتل کې خبریال خلیل افریدی وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دوی په لنډی کوتل، سلطان خېلو او دې سره لګېدلو کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او د خبریال خلیل افریدی د وژنې په تور کې یو شمېر کسان نیولي او دوی نه پلټن روانی دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو او د وکیلانو اتحادیو د حکومت لخوا هغه نوی قانون غندلې چې لمخه جاسوسي ادارې ایس آی ته د ولس د ټلیفونونو او پیغامونو ریکارډولو اجازه ورکړل شوې ده. دوی زیاته کړې ده چې دا قانون د پاکستان د آئین په ګډون د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د پاکستان مرکزی حکومت د جولای په اتمه د مواصلاتو د کال 1996 نوی قانون په 45مه ماده کې بدلونو کو چې تر مخه به د ایس آی لوړپوړي چارواکي د خلکو ټلیفونونه او مواصلاتي پیغامونه اوریدلې او ریکارډولی شي. په دې اړه شنواز ترکزی تفصیل راکړي.
د پاکستان وفاقي حکومت استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د خاریانو د ټلیفونو اوریدلو او ریکارډولو اختیار ورکړي. د جولای پاتمه د مواصلاتو د وزارت لخوا د جاری شوې اعلامیه تر مخه وفاقي حکومت د قومي فائدې لپاره د پاکستان د مواصلاتي قانون په 45مه ماده کې ترمیم کړي. اعلامیه کې زیاته شوې د آی ایس آی داسې افسر چې د 13 ګرېډ یا تر دغه اوچت وي، وخت په وخت به ګماري او د هر رقم مواصلاتي نظام د لاندې ټلیفونونو او پیغامونو د اورېدو او ریکارډولو اختیار به ورسره وي. د دغه نظام دفاع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د جولای په نامه په قومي سملې کې سپدې ډول کړي. دا سنه به کار نه دی شوی. د 28 قانون نه را روان دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې د کوم ځای نه مونږ عام قوانین اخیستل، لکه برتانیه کې هم د مواصلاتو قانون 2000 کې دا خبره شته. اوس د دې استعمال صحیح کیږي او یا غلط په دې خبره کیږي شي
استعمال درست هو یا غلط هو اس پہ چیکس ہو سکتے ہیں
د دې قانون تر جوړې توڑا نه هم ځینې داسې خفیه ریکارډینګونه هغه کوم خامخ شوی او یا که د ټلیفون او کوم بل رقم مواصلاتي نظام په واسطه شوی عام کړل شوی دی دغه ریکارډینګ کې د ججانو د پخواني وزیر اعظمانو په شمول د ځینو نورو اعلی چارواکو خبرې هم شاملې دي خو دغه ریکارډینګونه په ځای د دې چې د ملکي مفاد دپاره عام شي د مخالفینو ضد یا بیا د ځینو ګټو اخیستو دپاره عام شوی دغه شان ریکارډینګونو کې د موجوده ولسمشر آصف علي زرداری د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لاهور های کورټ د پخوانی جج جسټس ریټایر قیوم او ګډ شمېر نور هم شامل دي د وفاقي کابینې د دغه قانون د منظورېدو غندنه اختلافي ګوندونو هم کړې په قومي اسمبلی کې د اختلافي ډلو مشر عمر ایوب هم د جولای په نهمه په دغه قانون ټکونه کړي دي او اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د دې قانون د لاندې د ملکي سلامتیا هیڅ تشریح نشته دی
وہ تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیمرہ مین نظر کھڑے ہیں تو یہ پتے ہل رہے تھے یہ پتے کیوں ہلے ہیں
دا تشریح داسب کی دیشی چگندہ کیمرہ مین اندل تو ولاڑ دی او دا دوونو پانی خوزی گی نو دا والی خوزی او دا دین اخو ملکی ماحول خرابی گی نو بس مونگا با دا دی طولو کیمرامینانو خبریالانو ٹیلیفونونا دا دوی فیس بک او نور با چارو او رو بای او ٹیپ کو بای یاد ساتای چې دا به هغه تور قانون وي چې د وجه بای د مسلم لیگ نون حکومت د پیپلز ګون حکومت او دا ټول خلک به تاسو ته بیا په عدالتونو کې په نظر راځي او په بندی خانو کې به وي داسې قانون په آئین پاکستان کې د بیان شوی آزاده عزت او ناقانونه دی زیاته کړي دوی معنی پاکستان تحریک انصاف به دغه قانون په عدالت کې چیلنج معنی په ضد به درخواست جمع کړي د مواصلاتي نظام په واسطه د خبرو ریکارډولو یا نورو ګامونو اخستو د دغه قانوني ترمیم خبره تر ټولو اول په اسلام آباد های کورټ کې د بحث لاندې راغلی وه هغلته د پخواني وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی لخوا درخواست ورکړی شوی چې د هغې ځینې داسې نجی او ذاتی خبرې ریکارډ شوي دي او وروستو عام شوي دا ناقانونه دي د دغه عدالت جج جسټر بابر ستار هم د جون په اخیرنۍ اونۍ کې د مقدمې د اورېدنې په مهال ویلي داسې چې ټلیفوني خبرې ریکارډ کیږي او د پاره یې کوم قانون هم نه وي ناقانونه عمل دی د پاکستان آئین د یو ملکي وګړي د پرایویسي یا د نجی ژوند او خبرو څومره خیال ساتلی مشهد ریډیو همدغه پوښتنه د پېښور های کورټ ته وکیل طارق افغان نه کړې ده
پروټیکشن اف ډیګنیټی اف مین چې دی آرټیکل 13 دی د دې لاندې څوک هم د چا پرایویسي نشي ډسټرب کولی او دا کوم قانون چې راغلی دی د دې قانون مطابق دا د آئین خلاف ورزي ده د انساني حقوقو خلاف ورزي ده د ډیګنیټی اف پرسن خلاف ورزي ده او دې ادارو ته بالکل دا اختیار نشته چې د چا ټلیفونونه ریکارډ کی یا د دې پرایویسي ډسټرب کی د انټرنیشنل کووننت آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہم خلاف ورزی دا او انٹرنیشنل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس ہم دا خلاف ورزی دا
دا کراچی دا پونتون پخوانی پروفیسر او تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد خان مشہد ریڈیو تو ویل تا کوم اول وار نه دی چې ګینه د پخوانی وزیر اعظم میرمنې بشرا بیبی عدالت کې د خپل ځینې نجی خبرو درې کاډولو او عام کولو ځد عدالت ته تللی بلکې تر دې وړاندې هم د ځینو اعلی سیاستوالو کاروباري شخصیتو او د ججانو په شمول د ګڼو خلکو ټلیفونونه ریکارډ شوي دي خو سیاستدانان مجبور دي د ډیپ سټیټ تلسه هغوی چې واک راشي نو هغه کوي چې ډیپ سټیټ کول غواړي د کمی محکمې یا ایجنسی افسر دانشی کولی چې ګنې څوک په قومي مفاد کې دي د قومي مفاد معاملې خو چې کله هم افسرانو فیصله کړي نو په دې شپږ اویا کال کې خو تباهي او بربادي راوستې ده ته دغه قانون په جوړولو د پاکستان د وکیلانو سازمان یا بار کونسل هم غندنه کړي او ویلي دي چې په اسلام آباد های کورټ کې د داسې مقدمې اورېدنې په وخت قانون جوړول د پریشانې خبره ده دوی دا هم ویلي دي دا قانون په خپل نه قانون نه دی شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس دول زرا یو سلو دیرش او پینزل زرا دری سو پینزش پیتا کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سواد دالوچو خوبانو باغونو کروندګر وایي چې سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې میوه ډېره کمه شوې چې ورسره د هغوی د لکونو روپو تاوان شوی دی. د سواد د کرنې اداره وایي چې دا زیان د بې وخته بارانونو او موسمیاتي بدلون له وجې رسېدلی، او دوی هڅه کوي چې کروندګرو ته د فصلونو ښه کولو لپاره د موسم په مناسبت سره مشورې ورکړي. په دغه اړه نور حال له منګورې د نیاز احمد خان په راپور کې.
د سواد تحصیل بریکوټ ابوه محمد عزیز چې د الوچو، خوبانو او شلتارانو باغونو مالک دی او کاروباري هم کوي، وایي چې ورسره په لسګونو خوارکښ کالو سره په باغونو کې کار کوي چې ترې ګڼ شمېر خلکو ته روزګار میلاویږي. خو سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې د الوچۍ او خوبانو فصل ډېر خراب راغلی.
دا زما د الوچو باغ دی، تاسو یې نه دا تقریبا سپه درې جریبه کې دی. نو سکل چې کم دی د موسم د تبدیلی د لاسه چې کم دی، نو ډیر زیات زمونږ د فروټ چې کم دی د الوچو دا ډیر زیات کم راغلی دی. بارانونه وشولو، غلې وشوله په ګول باندې، دا غي سره چې کم دی نو میوه جوړ نه شوله، تش راغلی دی. ځکه چې نور کله مونږ کم از کم د دینه دونیم درې زر کارټن چوتاو، سکل د دینه ما صرف درې پنځوس کارټن استرې دي، باقي چې کم دی دا ونی شړی ولاړی دی. خو باندې هم دغه شانتي راغلی دی. په دې باندې مونږ څومره سر استعمال کړی دی، په دې ته مونږ څومره ډیرانونه چولی دي، د دې چې کم دی دا نور د کټایانو د خرچې نو خرچه ډیره زیاته ده.
د سواد زراعت محکمې تر مخه سواد کې په سلور نیم زره هکړ ازمکه د لوچو او غبانو باغونه دي، او تیر کال 2023 کې لس زره میټرک ټنه نه زیات میوې کړی و. ولې سخت کال د نامناسب موسم له وجې د کې تر شپې د پیسو د پوره کمې راغره. بریکوټ کې د باغونو کارکونکې او مالونه نور خارون ته لیګونکې اماني روم وای چې د کم فصل له وجې ګڼ شمېر کاروباریان متاثر دي.
زما په اندازه خو په لوچۍ کې زویم چې 95% پوری فصل خراب شوی دی، او خوبانه کې تقریبا 70% فصل چې دی زمونږه میوه خراب شوی ده. دا سمرا کمیرا غي نو د دې ټول زور مالکانو ته، بیا ټیکداران چې کم دی هغه چې دا باغونه اخلي هغه ته، او دغه سي مونږ کاډو والے نو دا ډو والا هو نقصان دا شو چې پیسې هم بندې شوی د ټیکدارانو سره، یا نور پدې زمونږ کې چې مونږ د کسری ورکو یا د دوایانی ورکو یا ایڈوانس پیسې ورکو، هغه پیسې به هم بندېږي. ډېر نقصان د علاقې ته، د خلکو ته د دې د وجې نه پېښ شو.
د بریکوټ ابوهې کروندګر او مدني فعال متصرف خان چې زمیدارانو ته د ښه فصل او مارکیټ ته وړلو په اړه مشورې هم ورکوي، وایي چې اوس زمیداران د راتلونکي کال فصل لپاره هم فکرمند دي.
دلته خلکو د اکثریتي خلکو چې کم دی اماش د دې باغونو سره، د دې پروټو سره، د دې سره تړلی دی. نو هغه مقصد دا دی چې زمیدار چې دی هغه دومره قرضداري شوی دي، چیرې د پیسټیسایډ ځان نه قرضداري دي، د سروال ځان نه قرضداري دي، کنه د نورو دغه مسایل ځان نه قرضداري دي. نو ډېر خراب صورت حال مقصد دا سکل پیدا شوی دی. نو په کار زده چیرې حکومت چې دی هغه په دې حواله باندې مقصد دا چیرې سبسډي دغه چې کم دی په پیسټیسایډ کې، په سرو کې، په دې کې مقصد دا ورکی. نو زما په خپل خل باندې زمیدار به بیا هم هغه خپل پیسې ته مثلا خپه دغه باندې راځي، په جذبه باندې راځي. نو که دغه سبسډي ورکی نو ډیره خبي.
د سواد زراعت محکمې تحقیقاتي څانګې مشر ډاکټر روشن په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې دوی زمیدارانو ته د موسم بدلون په مطابق مشورې ورکوي. د سواد زراعت محکمې تر مخه ټوله ضلع کې په څلوېښت فیصد ځمکه بېلابېلو میوو باغونه دي چې پکې د یادو میوو نه علاوه شلتالان، مڼې، املوک، چیری، غوزان، انار، پیکان هم شامل دي. محکمه زراعت هڅه کوي چې دغه فصلونه نور هم زیات کړي چې تر زیاتو نه زیات خلکو ته روزګار میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې سره مونږه د رواني خبرونه نیمه تر رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د
اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ګیلمن وزیر د زخمي کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی، خو تر اوسه څوک نه دي نیولی. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدي په برید کې د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې افریدي په برقمبر خیلو کې وې جرګې ته روان و چې په لاره کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا استخباراتي ادارې آیس آی ته د خلکو د ټلیفونونو د ریکارډولو اجازه ورکول غندلې. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پرون په خپلو خبرو کې ویلي دي چې یوازې یو فاشیست حکومت کولی شي استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو کنټرولولو اجازه ورکړي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې افغانستان ته به ځي او هلته به له طالب چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت دریز لري چې ناقانونه اعلان شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله له افغانستانه بریدونه پلانوي، خو په افغانستان کې طالبان حکومت او ټي ټي پي دا اعداد ردوي او وایي چې دغه وسلوال په قبایلي ضلعو کې دي او هم له هغه ځایه فعالیتونه کوي. د پاکستان او امریکایي پوځیانو شریک پوځي تمرینونه پایته رسیدلي دي. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د جون په 9 پیل شو د مشکونو مقصد د ترهګرۍ ضد وړتیاوې زیاتول دي، او د روسیې یو عدالت د تاجکستان 500 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزاوې اورولې. اردن کو سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعاتو ته د ناتو مشران په واشنگتن کې د یوکرین د ملاتړ او د روسیې په وړاندې د قاطعیت خول لپاره ورغونډ شوې دي. هغه غونډه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سوري لاندې راغلې. ین ستولتنبرګ د وروستي ځل لپاره د ناتو د مشر په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. صفي الله ستانکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50 کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي، او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې له کیف سره په میلیارډونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیره میاشت سیال ډونالډ ټرمپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکه شوې چې هیواد یې د ناتو غړی دی. د ناتو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې
خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسه لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د بارنو چر وزیر سغدار ویل دي چې نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سنیټ د بارنو اړیکو کمیټې په یو غونډه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وروستیو کې داوی کړي چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه د افغانستان په خاوره کې میشت وسلوال کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار دې غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دب خبر افغانستان یو ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د دب خبره ګاونډیان نشي بدلولی. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعاوې کړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق داره د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانۍ ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تحریک طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلک رد کړه. وی ویل پاکستان کې بریدونه او ناامنۍ د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د میش په ګشتمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي. زه نه پوهیږم چې افغانستان ته په سفر به ستاسو ستونزه حل شي. ښایي دا فکر وي چې تاسو یو الوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. هسې ستاسو به په یاد وي چې د چای یو پیاله مالته څښل شي. نو بالکل تعامل باید وشي او ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او د هغې په لړ کې خو د بهرنیو چارو وزیر دلته هم راځي او هلته هم ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
د پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ګرین لاین باندې مشکلات جوړیږي خو حال هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حال طرف ګټه نه رسې. موږ وزارت دفاع هم اکثر عمل درلودې واکونه ښه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نشي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پوري کړي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اوردونکو سره راپور تر ازو د پاکستان اوسنی او تر دې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې ملک له جدي مالی ستونزو سره مخ دی. که څه هم په واک کې پاتې شوي ګوندونه پر یو بل د درغلیو او ناسمې حکومتدارۍ تورونه پورې کوي، خو عام ولس وایي چې دوی له بېروزګارۍ او ګرانۍ ډېر تنګ شوي دي. په ملک کې د روزګار کمی له کبله په ځانګړې توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په سنه سه طریقه نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته لاړ شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې ده چې یوازې په روان کال کې له پاکستانه د لوستو مهارت لرونکو او مسلکي کسانو په وتلو کې 30% اضافه شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د روانې میاشت د شمیرو له مخې په روان کال یعنی 2023 کې له 8 لک څخه زیاتو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره له پاکستان وتلی دی یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش خجوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللي اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز در احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینرۍ کې لوړې زده کړې کړې وې او د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وایي
دوه کاله پاکستان کې ما مختلف کمپنیانو ته اپلایانې وکړلې چونکې د میکانیکل انجینیرنګ جاب پښتونخوا سیټ ته د صنعتونو د کمی د وجې هلته د میکانیکل انجینیرنګ د جاب دونه مزه نشته دی. دا غینا پس ما فیصله وکړه چې زه د پاکستان په هم لاړ شم. نو ما ځان ته دوه اپشن کې خو دوم مال یا به گلف کنٹری ته ځم یا به یورپ ته ځم. نو دا غینا ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې زه یو کې ته ولم. دا غینا پس ما دلته جاب هم کو او وسه سټډیم هم کولا. نو زما ډیګری چې وته وس کمپلیټ شو او دونه دا چې ځان له جاب کو پیسې هم ګټو ځان له ژوند هم کو.
د پاکستان بیورو اف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیرا له 8,11,000 څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیرې ښایي چې د ملک نه د وتونکو خلکو په شمیر کې د 100% نه هم ډیر تیزوالی راغلی دی. په پیښور کې میش صحافی او شنونکي منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکي ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن د دې ملک کې. نو خلکو ته دوه وخت چې کم ټیم روټی نه ملاویږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا چې دوه ټیم روټی خوړل شو کنه. خلق اخپی و باسی کم زی چر تطلیش کوشش کئی چلتا زو و پاکستان حالاتو کی دسی دا تا دا شرط ترم کی دسی بہتری امید چا تناخ کاری.
دو اقتصاد او بین الاقوامی سیاست والو پا خبرا دا برین ڈرین یا یو ملک نا بل ملک تا دا خلقو تلل کولی شی چی پا اصلی حیوات باندی منفی اغیز وکڑی زکا چی اصلی ملک دا یاد عمل للاری خپل قیمتی اساسا للا سورگوی او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک ته په لویه کچا ګټه پورته کوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
پدونی مو بجو
د ځوانانو غک
پدریو بجو
سروي
پسلور نیمو بجو
هارون بچا هنري غړي
پپینزو بجو.
مشالې وروګي وروذونکو او د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان لوري په وارداتي مالونو د ټیکسونو د لوړوالي لامل د تورخم لارې د دوی سوداګري د چارې کمرنګي شوې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کسټم ذمہواران وایي چې د تورخم لارې واردات کم شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچا لوړه شوې ده. نور معلومات په دغه راپور کې.
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن مسؤل زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکر چې دی کړی دی ته دی رسیدګی نه دی کړی. د دغه وجه نه تجارانو مثلا سل کانټینر او مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي دی دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیږو. د دغه وجه نه مالونه کم شوي دي. دا غوایت هم صدمه لیدلې. بل دا دی چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان دفانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیک دونکو ډریوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لاری چلون کې آفتاب وایي بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسولین هم مني چې د تورخم لاره د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کمه شوې خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تاروپل وړکړي نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نو موړې وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کېدی شي یو څه بسره کمه شوې وي. هغه هم پروسه کال چې دی په وارداتموالو باندې ترانزیت چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته هغه باندې لس سلنه کوم چې دی وزه کې نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر تړولې دي په هغه باندې راځي. نو په وارداتو کې تبان یو څه کمی بسر راغلی صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم لارې په کم وخت کې ترسره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي چې کوي سیاست څنګه کوي
اور کمن د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تم رد فوج مشر دے تم رد پاکستان پولیس مشرات ترن والا خلا بل کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شی دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
د افغانستان د پکتیا اوسیدونکو په یاد سیمه کې د ریواج شوی لوړ ولور شکایت کوي. وایي چې د ټولنیزې ستونزې ځوانان اړکړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره لږ شمیر په قانوني او ډېرې بیا په غیر قانوني لارو بهر تک ته مخه وکړي. د دې په وینا لوړ ولور چې د ډېرې کورنیو لوسه پورته دی د جنې او هلک د کورنیو پر اړیکو هم منفي اغیز پرېږدي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
دا د پکتیا د ځاځیاریو بولسوالۍ د خیرمینه په سیمه کې د واده د مراسمو هغه برخه ده چې ځایي خلک او ځوانان ناوې خپل نوي کور ته ورولي. که څه هم په خپله خوښه او د دواړو لورو پر رضایت واده او د ګډ ژوند پیلول د هر ځوان او پیغلې حق ګڼل کیږي، خو تر اوس هم ډېر شمېر پښتنې کورنۍ د ځینو مسلطو ناسمو دودونو له کبله دې حق ته قانع نه دي. په دې سیمه کې د واده مراسم ظاهرا له خوشحالیو ډک وي، خو دا چې د خلکو اقتصاد کمزوری او ولور لوړ دی نو د دې مبارکیو او خنداو تر شا یو پټ درد هم پروت وي. د ځاځیاریو ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله مشال راډیو ته وویل
اوسپل حال اقتصادي مشکلات ځوانان بیکار دي، بعضې ځوانان د واده دپاره خارج ملک ته ځي، هغه دې دپاره چلته پیسې وګټي بیچارهګان مړی دلته وړي. نو موږ د ځوانان د مشرانو څخه هیله کوو چې دا تړون وکړي.
که د لوړ ولور پوره کول زوم او د هغې کورنۍ ته ګران پرېوځي تر څنګ یې د ناوې ژوند هم ښه نه وي او خسرګنۍ په څرګنده او ځینې کورنۍ د ناسم چال او چلند له لارې ناوې دوی ته په ورغاړې پورونو او نورو ستونزو کې شریکه ګڼي. د ځاځیاریو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی زاهد الله پاچا وایي
هغه خو ډېر ځورېږي ځکه چې کله پیسې پوره کړي هغه چانه راواخلي یا پور راواخلي یا قرض راواخلي یا کوم ملګری ورکړي بیا هغه چې کله هلته لاړه شي د خوند سره کور کې یو ځای شي هغه بیا هلته ډېر ځورول کېږي ورته ویل کېږي تا باندې دومره روپۍ لګېدلې دي پلار دې دومره روپۍ را ماکې اخیستې دي ته څه شی او څه شی هغه داسې یاتګر هغه هم ډېر زیات ځورېږي.
وروستیو څلورو لسیزو ناخوالو او بېثباتیو د ټولنې د نورو بنسټونو سربېره قومي جوړښتونه هم زیانمن کړي، خو قومي مخاور بې توپیر نه دي پاتې شوي او د ځینو مسایلو په ځانګړي ډول لوړ ولور په اړه یې ولسي تړون نه کړي دي، خو تر اوسه دا بهیر ټولو قومونو ته نه دی غځېدلی. یو تن قومي مخاور محمد خان ول
اولين په پکتیا کې مونږ خزو تړون کړی دا درې لکر په مولوار معلوم کړی دا دا مونږ قومي مشرانه د دې لپاره وکوس دا خلک ډېر په غربت کې دي او خلک لاس لکه اتل کر په خزو ولوار وو په افغانې مونږ دې دا غریب خل نشي پر کولای بیا مونږ قومي مشران الیمان در سټول شو بیا مودا پریکړه وکړه چې خزو ولوار باید درو لکه نه پورته نه
په لوی پکتیا خوست پکتیکا او پکتیا کې د لوړ ولوار د ټولنیز ستونزې د حل او د دې اقتصادي پیټې د کمولو لپاره پروسه وکړونه کې د یو شمیر خلکو لخوا هڅې شوې او په دې اړه ځینې ولسی تړونونه هم رامنځته شوي دي خو ولوار یوه داسې درنه ستونزه ده چې په دې تړونونو د عمل رپورټونه ډیر لږ تر سترګو کیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردونکو سره یو ځانګړی راپور ته په داسې حال کې چې تیر سمودینه د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې تشدد او بېقراری د زده کړو لړۍ اغیزمنه کړې ده او په تعلیمي ادارو دننه سخت دریځې وده کړې ده. د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د نوي کول پښتنو ته د ځواب ورکولو او هغې کتاب لور ته د بدلولو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلس کیږي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبرې کیږي. په دغه اړه دا راپور ورو چې پیلې د کرن خان په آواز د ممتاز اورگزی له کلامه کیږي.
ٹوپک دکیدا زندگی ڈیرا دا ہسینا او لونگینا
د کال 1900 د لسیز رهیسې په افغانستان کې جنگ او بېقراری کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغېزې د کرخې د اړخته د نشه یي موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې دي. د سغدریزې دغه چپې د تیرو څو لسیزو رهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړوي. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټډي سرکلې کوو په هغه کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکلی شوي یو کریټیکل پوینټ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره دا یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډيږي او د دې لپاره زموږ طریقه دا وی چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبرو وکړو، هغه نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغه غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د
پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپی خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی و خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپېښو ستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوي
باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن کې به سټڈی سرکل کې دوه دغلته و مطالعاتي غونډه کې دی پاغه کې به ز پخپل هم کې نستم. فرایډي سرکل به په پیښور کې کېدو د کمی مشری بچي ګل مرجان کوله سنا اجازه به کوله. د دې ترڅنګ ګلالي اسماعیل اویر ګرلز به هم سټڈی سرکلز کول. اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سټڈی سرکل کیږي اغه ته خوازه خیله سرکل وي یا خوازه خیله سټڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او د اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سټڈی سرکلز کی.
سلمان منصف په سواد کې داسې یوې علمی غونډې انتظام کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي او د ځوان کول استاذي پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنې راوچتي او بیا یې د ځواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کول استاذي زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو درېو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې یوازنی مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثې طرف ته خلک راوستل دي. که وکتل شي د ټکنالوژۍ پرې دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثې نه خلک ډېر لرې پاتې شوي دي او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لرې پاتې کېدل څومره زیان لري. اوله کې خو مره باچا خان سکول سوات کې به په مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول خو اوس مره سوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخ سړنو اطمینان ونې کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ. دا مشال